د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکوي چې وایي نن دوشنبه او سبا سه شنبه د کاپیسا، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د ورېدو امکان شته. نوموړی وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دې د سیندونو غاړو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي. طالبانو پرون د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یو ښځه او یو نارینه په درو ووهل. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د هغه څه په خاطر چې نامشروع اړیکې بلل شوي په عام محضر کې په 15 درو وهل شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې دواړه تورن په 18 میاشتې حبس هم محکوم شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ تیره میاشت وویل چې په روان کال کې د طالبانو لخوا د علني سزاګانو د تطبیق په مواردو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی وایي د افغانستان د کرکټ د ښځینه لوبډلې غړې به چې اوس مهال په بهر کې اوسي پر روانو دوه مهمو لوبلړیو کې ګډون وکړي. د آی سی سی د بیګانې اعلامیې له مخې په پام کې ده چې دا لوبغاړې به په هند او سریلانکا کې د 2015 کال د ښځو د کرکټ په نړیوال جام او همداراز په برتانیا کې د راتلونکي کال د ښځو په 20 نړیوال جام کې برخه ولري. د کرکټ نړیوالې شورا په سنگاپور کې په خپل کلنی کانفرنس کې دا پریکړه کړې او د دې اقدام هدف د افغان ښځو ملاتړ بللی دی. طالبانو په 2018 کال کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار او همداراز ورزشي لوبو او لوبغالو ته د هغوی پر تګ هم محدودیتونه ولګول. په پام کې ده چې د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني استازي د روانې جمعې په ورځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پرون دا خبر ورکړ. اروپایي قدرتونو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که ایران خبرو ته کیننی نو دا احتمال شته چې نور نړیوال بندیزونه به پرې ولګول شي. د ایران دولتي رسنیو د ښاغلي بقایی له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د ایران، برتانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ دا خبرې به د ترکیې په استانبول ښار کې او د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو په کچه وي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا تر حملو وروسته د لومړي ځل لپاره د اروپایي ټولنې د دې دریو هیوادونو او همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د پنجشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره ټلیفوني خبرې وکړې. او د اوکراین پوځ وایي روسیې د دې هیواد پر ختیځو سیمو حملو ته زور ورکړی او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یوه ورځ کې لسلو زیاتې نښتې شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د ورځو په اوږدو کې د روسیې لخوا د 12 حملو راپور ترلاسه کړی. په بیان کې راغلی دي چې په دې ترڅ کې د اوکراینی ځواکونو پر سنگرونو یاویا رهبری شوي بمونه غورځول شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د اوکراین پوځ وایي د دې حملو ډیر تمرکز د پوکروفسک ښار پر شاوخوا و چې د روسي ځواکونو قطو له بېلابېلو اړخونو 6 حملې پرې وکړې. پوکروفسک د دونیتسک ښار په لویدیځ کې مهم ستراتیژیک ښار دی چې له 3 راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي او اوس تقریبا ټول ویجاړ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ، وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرېږي. و باورې چې د 1400 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې پرون اعلان شوې، خو د دریم پرله پسې کال لپاره نجونې پکې نه وې.
د کانکور ازموینې یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې دا زموږ د هیلو نړۍ ته د تګ پل دی. خو له بده مرغه دا پل یې په افغانستان کې مات کړی.
په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده.
پاکستانی پولیسو زمګه یو دوه همسایګان له کورونه ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت د ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کیمپ ته انتقال کړي دي.
هیواد ته په دې وروستیو کې راستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
هر کال کرا پروسه کال کرا لزر واسطه کالي دو لزر دیار لزر کړی دا شو دا خبره ورته کوي کته نشي ورکول نو کور نه خوشی کړه بیا د سره قرارداد نو کومه.
او اسرائیل یو ځل بیا په غزا کې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي لسګونه کسان وژلي دي. په دې خبري مجله کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د ازموینې ملي ادارې د 1400 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې چې د دریم پرلپسې کال لپاره نجونې پکې نه وي. سید موسی د څه باندې 355 نمرو په ترلاسه کولو سره په سګنۍ ازموینه کې لومړی ځای ترلاسه کړ چې د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. له زده کړو یو شمیر محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي کانکور د نجونو لپاره هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز افغانستان د بېوزلۍ او نهیلۍ پر لور بیایي.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د درېیم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منه سوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې سوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان سوې د دوی نومونه په لیست کې نه وه، د دې لپاره نه چې دوی درس نه و ویلی بلکې یوازې د دې لپاره چې دوی نجونې وي او اجازه نه وه ورکړل سوې چې ازموینه کې ګډون وکړي. له دې ډلې کبرا حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د نجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده نیست، بلکې پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکې د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه دا پل په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د نجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټول
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې د کانکور له ازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیض پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین می بریم.
کله چې یو انجلی د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خونکي، دکتر، لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکی له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې ساکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبې په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې او سید موسی وکړای سول چې له 355 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دیني مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 1,000 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې ساکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت شپږ او یا زر او څلور سوه کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې درې دېرش زره او پنځه سوه پنځوس کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پرله پسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیر یو شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي پورستیو څورزو کې د پولیسو لخوا د بیا اسناد افغانانو د نیولو لړۍ تر بل هر وخت چټکه شوې ده. دوی وایي داسې مهال چې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید په پروسه کې ځنډ لا هم پر خپل ځای پاتې دی. تیره ورځ پولیسو د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې ګڼ افغانان نیولي او حاجي کمپ ته یې انتقال کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزا کاکړ وایي چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدیدېدو د ستونزې په اړه خبرې کړې دي، خو وایي هغوی دا پړه نه مني.
دا چې نه غواړي په راپور کې نو مخپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل له خپلې څلور کسیسي کورنۍ سره یو ځای تیره ورځ د جولای نولسمه له ډي ولس سیمې پولیسو د ویزې د نه لرلو له امله نیولی او اوس په حاجي کمپ کې بندي دی. حاجي کمپ په راولپنډۍ کې هغه ځای دی چې له نیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقالیږي او له بایومیټریک وروسته له دې هېواده په جبري ډول ایستل کېږي. دغه افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ ایسایوي کیس لري او په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت له لوري د پولیسو په نوم د خوندیتوب یو پاڼه هم ورکړل شوی وایي پولیس د سفارت لیک ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، خو د ادعا کوي چې د پیسو په بدل کې د غډول کسان خوشي کوي.
دلته هغه یو لیټر موږ سره شته، خو د هغه لیټر د خودونو نه باوجود هم پیسې اخلي. نو موږ ځینې دوستان هغې لیټر ورښودلی وو او دی هغه کړی وو، پیسې ته اخیستې خوشي کړي دي. موږ لا هم دلته یو، نو مشکلات او ستونزې بیخي ډېرې دي.
د ویل د ویزې مودې د رواني جولای په 12مه پای ته رسیدلې. د بلې ویزې غوښتنې آن د جون په 14مه کړي، خو لا هم نه منل شوی. د اسلام آباد په فیصل ټاون سیمه کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د دوی سیمه ته هم پولیس ورغلی او زیات شمیر افغانان نیولي او وړي دي.
تیر ورځ پاکستانی پولیسو زموږ یو دوه همسایګان له کورونا ځینې کسان د ویزې د نه درلودلو په علت له ځان سره یوړل او اوس یې حاجي کمپ ته انتقال کړي دي. په ډېر تعصب سره چې د افغان کډوالو ژوند ډېر په خطر کې دی په اسلام آباد کې او په ټول پاکستان کې، او له دې سره سره د ویزو اکسټینشن هم په ټپه درېدلی دی، ځکه چې موږ ویزو ته اپلای کوو خو زموږ ویزې تمدید کېږي نه.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت د رواني جولای میاشتې له پایله تر اوسه د هیڅ افغان د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منلې، چې لامل یې په دې هیواد کې میشت ډیری افغانان چې په قانوني ډول دې هیواد ته تللي او د متحده ایالاتو په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري اوس مهال بې ویزې شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړې او په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره د افغان کډوالو د ویزو د نه تمدید موضوع شریکه کړي، خو زیاتوي چې هغوی دا ستونزه نه مني.
دا موضوع موږ ورسره شریکه کړې ده، ځکه چې د اکثره چې کوم کډوال ونیول شي نو د هغوی کومه ډیټا چې وي کوم چې دوی د ویزې لپاره اپلای کړي هغه هم موږ ورسره شریک کړي، چې بای د هر ملک قانون کې دا هم وي چې څوک چې په ویزا یو بیا چې هغه د ویزې لپاره اپلای وکړي تر څو پورې هغه کینسل شوی نه وي، رد شوی نه وي، تر هغوی پورې څوک هغه نه شي ریپورټ کولی. نو دوی دا سیز منی نه مخامخ چې مطلب موږ پکست دي افغانانو ته ویزې
دا یادونه ده چې لدی مخکې یو شمیر پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی وو چې افغانانو ته د بریښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صدور یو شمیر اداري کارکونکو نیولې دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیرې جمعې په ورځ د جولای 13 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی له خبریالانو سره په یو ناسته کې خبرداري ورکړې و چې پاکستان به په دې هیواد کې نور د غیر قانوني کډوالو پاتې کېدو ته اجازه ورنکړي. پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د نوموړي له قوله ویلي چې د بي ویزي او بي اسناد افغانانو په وړاندې به هیڅ ډول نرم چلند ونه شي او دوی باید له دې هیواده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې په دې هیواد کې د میشتو ای سی سي کارت لرونکو په ګډون د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ کولو پروسه پیل کړي. پاکستان د غراس په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم خبرداري ورکړي چې باید دا هیواد پرېږدي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی ویلي حکومت د پی او آر د کارتونو د نه تمدید پریکړه کړې او دا کډوال باید د دې هیواده ووزي. که څوم د کډوالو د جبري خراج پاړه د پاکستان پریکړه د بلابلو نړیوالو بنسټونو لوري غندل شوی، خو دې هیواد لا هم د کډوالو جبري ستنونه روانه ساتلې. تازه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی په کابل کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو له سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر سره په لیدنه کې ویلي چې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج وضعیت په نړیوالو سره شریک کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت په خپل اکسپانډ په یو بیان کې ویلي چې دغه لیدنه د جولای په 19 شوې او مولوی عبدالکبیر ویلي په داسې حال کې چې افغانستان اقلیمي بدلون او جګړو ځپلې له ایران او پاکستانه په جبري ډول د زرګونو افغانانو ایستلو د افغانستان په اقتصادي او ټولنیزو خدمت نو سخت اغیز کړي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستل کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیواله مسایلو ته ورزو. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې اسرایلی ځواکونو پر هغو فلسطینیانو چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو ډزې کړي، درې نوي کسان وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې 80 کسان هغه مهال ووژل شول چې په بشری مرستو بار لاره د غزې شمال ته ورسېدلې، 9 نور په جنوبي ښار رفح کې او 4 نور بیا په خان یونس ښار کې د مرستو د ویش مرکزونو ته نږدې وژل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د هغو 15 لاریو خواته چې د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې د مرستو خواړه پکې بار کړي وو، د غزې سرحد ته له اوښتو او له تلاشۍ تر تیرېدو وروسته سلګونه وږي کسان ورغلل، خو اسرایلي ځواکونو په همدې حال کې پر هغو ډزې وکړې. د اسرایلو پاوڅ د تلفاتو دا ارقام رد کړي دي او وایي هغه مهال چې زرګونه خلک غزې ښار ته نږدې راټول شول، سرتیرو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې. په غزه کې د هغو کسانو وژنه چې ځانګړو مرکزونو ته د مرستو د ترلاسه کولو لپاره ورځي لومړۍ پیښه نه ده، او فلسطیني چارواکي یې پړه پر اسرایلو اچوي. ملګرو ملتونو د روانې جولای میاشتې په سر کې وویل چې د مې میاشتې له پیله 800 تنه فلسطینیان چې د مرستو د ترلاسه کولو هڅه یې کوله وژل شوي دي. شپږ 10 کلن قاسم ابو اختر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دی د یوې بوجۍ اوړو د ترلاسه کولو لپاره د مرستو یو مرکز ته ورغی، خو هلته له زرګونه نورو بېوزلو خلکو او د اسرایلي ځواکونو له ډزو سره مخامخ شو. نوموړی وایي اسرایلي ټانکونو پر خلکو له مخې ډزې کولې او نښهویشتونکو سرتیرو پر دوی داسې ډزې کولې لکه څوک چې په ځنګله کې د حیواناتو ښکار کوي. ابو اختر وایي چې د ده د سترګو پر وړاندې لسګونه کسان شهیدان شول. د خوړو نړیوال پروګرام پر ملکي وګړو ډزې غندلې دي او دا یې د نه منلو وړ کار بللی دی. فرانس پرس د راپور په دوام لیکي چې په غزه کې پر رسنیو د اسرایلو لخوا د لګیدلو محدودیتونو له وجې اژانس دا ادعاوې په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د اسرایلو پوځ وایي چې د مرستو د ویش پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره پر ځینو تدابیرو کار روان دی او زیاتوي چې له تیرو پیښو څخه یې زده کړې کړي او په روانه جولای میاشت کې خپلو سرتیرو ته یو لړ نوې لارښوونې کړي دي. په غزه کې د حالات وروسته له هغه راغی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرایلو برید وکړ. 1219 کسان چې اکثر ملکی وګړي وو وژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د دې حمله په جواب کې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل. د غزه د روغتیا وزارت چې حماس یې اداره کوي ویلي د اسرایلو په عملیاتو کې نږدې 950,000 کسان وژل شوی چې ډیره برخه ملکی وګړي وو.
ل خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه تغوا کیست. لیران او پاکستانه کابل ته یو شمیر ستانه شوی افغان کډوال وی د سرپناه په برخه کې لجدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وی کرایي کور نه پیدا کیږي او کوم یو پیدا هم شي کرایي ډیر لوړ دي چې دوی د ورکولو توان نه لري. دا شکایتونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له خلکو غوښتي وو چې که د کورونو کرایه پرې لوړیږي نو شکایت دې وکړي.
له ایران افغانستان ته ستنه سوی افغان کډواله ده. د شنو غړي نومې په راپور کې واخیستل سي. اونۍ مخکې خپل هیواد ته کډه سوی او په خبره یې اوس د پلازمینې کابل په دشت برچی سیمه کې د کور د نشتون له امله خپل خپلوانو کره کور په کور ګرځي. د وکسیسې کورنۍ د مشرې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه. افغانستان ته بل استنه سوی افغان کډواله لطیفه بیا چې دوه اونۍ د ستنېدنې کیږي وایي د کابل په شاشید سیمه کې دوه خونې والا کور موندلی خو کرایه یې ډېره زیاته یعنی 1000 افغانۍ ده چې دا یې د ورکولو توان نه لري.
زیات نګران هستم دیگه، فعلا شوارم بیکار هست، یک د خانه کرایي هستم.
ستونزې مزیتې دي، ډېر په تشویش یو ځکه خاوند مې له بیکاره دی. کرایي کور کې اوسېږو خو د دې کور کرایه ډېره زیاته ده.
د یادونې ده چې له ایران او پاکستان ستانه سوي کډوال د سرپناه په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دي او په دې اړه یې په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي دي. مخکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا ستونزه تایید کړې وه. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ستانه سوي کډوالو ته د استوګنیزو ښارګوټو د جوړولو اداوې کړي خو داسې ښکاري چې دا کار وخت اړتیا لري. داسې مهال چې ستانه سوي ورته بیړنۍ اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د روان کال د پایله تر اوسه له ایران او پاکستانه څه کم 2 میلیونه افغانان افغانستان ته جبري ډول ستانه سوي دي. د دې بیان له مخې تر 1.5 میلیون زیات کسان له ایرانه شړل سوي چې یوازې د جون له 24مې وروسته یې شمېر 4,00,000 ته رسیږي چې له پاکستانه هم تر 300,000 زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. بلخوا ځینې هغه کورنۍ چې لاله وړاندې په کرایي کورونو کې اوسېږي هم شکایت کوي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې وروسته د کورونو خاوندانو کرایې پرې لوړې کړي دي. د کابل د 16مې حوزې اړوند قلعه زمان خان سیمې اوسېدونکي مصطفی وویل له خپلې 10 کسیزې کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسېږي او شکایت کوي چې د کور مالک پرې په دې وروستیو کې کرایه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت خو د خلکو د نهایت بد دی، هغه د چا خبره اوس ته رسېدلی دی او دغه بله خبره چې د کورونو مالکانو کرایه لوړې کړې دي، د پخوانه لوړې کړې دي. هر کال کرا پروسه کال کرایه 10,000 واسطه کالي 2,000 10,000 کړې ده او دا خبره ورته کوي که ته یې نشې ورکولی نو کور مې خوشې کړه،
دای وی په درې خونو کور کې مخکې 10,000 افغانۍ کرایه ورکوله چې اوس یې پرې 10,500 کړې ده. د کابل د شاشید سیمې اوسېدونکی مومن خان هم ورته ستونزه شریکوي. دا شکایتونه بیا داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت شاوخوا یوه اونۍ مخکې په خپله ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې له خلکو غوښتي وه چې که د کورونو کرایې پرې لوړیږي د کورونو له خاوندانو دې شکایت وکړي. په بیان کې راغلي وه که د کورونو خاوندان د تیر کال په پرتله کرایه لوړه کړي له پوښتنو سره به مخ سي. په بیان کې دا خبرداری هم ورکړل سوی و چې که د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له ټاکل سوې اندازې زیات کمیشن هم واخلي عدلی او قضایی بنسټونو ته به معرفي سي. مخکې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم ویلي و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې د کورونو کرایې لوړې سوې دي. د شبکې هم د کورونو د کرایې د لوړېدو یو لامل له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د کډوالو ستنېدل ښودلي وه او زیاته کړې وه چې دې ستونزې خلک له جدي ننګونو سره مخ کړي دي.
و موري دل چې ایران او پاکستان پلازمینه کابل ته راستانه شوی یو شمیر کډوال وای د سرپناه ستونزه جدیده. په کابل او د هیواد په لویو ښارونو کې د کورونو د کمښت ستونزه تل وه، خو دا ستونزه په تیره بیا وروسته له هغه جدي شوه چې ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ چټکه کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
او اوس هم په مکړی د دې پروګرام ورستی راپورته. پرون د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې لمانځل کیږي، د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر دې لوبې بندیز لګولی دی. په افغانستان کې د شطرنج مینوال وایي د بندي سخت مایوسه کړي دي، خو په بهر کې د دې لوبې یو شمیر افغان لوبغاړي وایي په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
نوید احمد چې د کندوز ولایت اوسیدونکی دی وایي له تیرو 19 کلونو راهیسې د شطرنج لوبه کوي. دا وایي له 19 کلونو چې د دې لوبې سره مینه پیدا شوه، هغه مهال پلار د شطرنج لوبه کوله. موړ زیاتوی چې د طالبانو لولوري په دی لوبي بندیز دی سخت خپه کړی دی.
کسی که عاشق شطرنج وي، کسی
دی وای زدا سی اوسو گیم چې په شطرنج مین یم، ل دی لوبي سره مین لرم. خو د دې خبر پاوریدو چې نور په افغانستان کې د لوبه کول منه شوی ډیر خفه شوم. ما هیله لرله چې زب لخپل ولایت نور ولایتونو ته سفر کوم او لخپل همزول ملګرو سره به د شطرنج لوبه کوم او په بیلا بیلو سیالیو کې به برخه اخلم،
مسابقات اشتراک کوم.
نوموړی وایي نه یوازې په تخته شطرنج لوبه وه، بلکې په ټلیفون کې هم د دې سیالۍ بیلابیل اپلیکیشنونه را ډاونلوډ کړي او په آنلاین او آفلاین ډول دا لوبه کوي. نوموړی وایي شطرنج له ژوند سره تړلې لوبه ده او د ورځني ژوند په فعالیتونو اغیز لري. شطرنج د فکر او صبر لوبه ده او دا لوبه موږ روزي. موږ چې هر کار کوو باید صبر ولرو. د غراز کله چې هر کار کوو باید په ډیر فکر ترسره کړو، ځکه د شطرنج په تخته کې یو وړه تیروتنه ټوله لوبه بایلي. لکه څنګه چې په ورځني ژوند کې هم یو وړه تیروتنه د انسان ټول ژوند بربادوي. د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د سکل لپاره د دې ورځې شعار هر حرکت مهم دی تعین شوی. هغه شعار چې دا څرګندوي په شطرنج کې او څه په ژوند کې هر پریکړه کولی شي لوری بدل کړي. که څوم دا ورځ د 1968 میلادي کال رئیس د شطرنج د نړیوال فدراسیون له لوري نمانځل کیږي، خو ملګرو ملتونو دا ورځ د 2019 کال د ډسمبر په 12مه په رسمیت وپیژندله. د شطرنج نړیوال فدراسیون د 1924 کال د جولای په شلمه جوړ شوی. که څوم افغانستان د دې فدراسیون غړیتوب لري، خو اوسمهال په دې هیواد کې واکمنو طالبانو په افغانستان کې دا لوبه منع کړې. د طالبانو د حکومت د ورزش ادارې د روان کال په مئی میاشت کې د افغانستان د شطرنج فدراسیون په مشرتابه کې د ستونزو او د دې لوبې په اړه د شرعي ملاحظو له امله د شطرنج په لوبه لنډمهاله بندیز ولګوه. دا بندیز لا هم په خپل ځای دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې سیالیو د بیا پیل په اړه د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست لویان اتل مشواني نظر ولري، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له افغانستان بهر د شطرنج یو شمېر افغان لوبغاړي وایي په بهر کې د دوی ورزشي فعالیتونه روان دي. په انګلستان کې میشت افغان نور محمد سلطانی ازادي راډیو ته وویل دی وای دلته په انګلستان کې چې موږ کوم افغان کډوالي او په بیلابیلو کلبونو کې د شطرنج سیالي کوو. آن یو شمېر افغانان د دې کلبونو فعال غړیتوب لري او په بیلابیلو ملي سیالیو کې برخه اخلي او ښې لاسته راوړنې لري. شطرنج دوه کسیزه لوبه ده چې په یوې دوه رنګه چارخانه تخته کیږي او په دوه رنګونو کې دوه دېرش دانې لري. دا لوبه به په لومړیو کې د عربو، چینایانو، مغولو او هندي بادشاهانو په دربارونو کې کېدله چې له همدې امله شاهي لوبه هم بلل کیږي. د شطرنج یو شمېر پخوانیو تجربه لرونکو لوبغاړو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا یوازې یو تفریحي لوبه نه ده، بلکې مهمه تعلیمي وسیله هم ده چې د ځوانانو د منطق، فکر او مهارتونو په لوړولو او د غراض صبر په پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی ویلي وو چې په دې لوبي بندیز له ځوانانو نه د فکر پیاوړتیا اخلي او د غراض دا بندیز کولای شي چې د شطرنج له مینوالو په ځانګړي ډول ځوانانو د ښې راتلونکي انګیزه هم واخلي.
د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې با پام وکړی د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یوې بلې مرکې ته.
د ازادۍ میلمه شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوې؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادۍ رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزی پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر و سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب و ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډیرې بعد خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه و په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه و څه بد و دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. خو امتحان مو خلاص شولو کله چې د امتحان ووتلو مکتب کې ډېر غال مغال و او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دی کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلرونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دغه چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه ور باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړای.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله هم په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه څه هم ډېره کوچنی وم هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان وي.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا د څلور کاله تېر شول په کور ناسته یې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی و چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وپوښتم او شاعري یادونه مو وکړه که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم ذهن نور ته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني بیرته از ما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلې وي چې له یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د همصنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه درسره ده؟
تقریبا یو څو زکه چې زه ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلی دو کله بلته نو د دواړو سمفو نه درې درې ملګری سره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتید وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایق موی کی واز شوخی او
خو ما یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانه کینم خو دې هغه څه خبره ده دوه اول نمره دوه نمره سره ډیره ګرځیدنم ځکه چې مثلا دومره لایق نوم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیه وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي کله چې زما د ملګری چې ما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شاملوله راغله ماته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره په کار دي هغه یې ماته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې یاده نه وځي
له هغې راوروسته همدا ملګری چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه به نه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه وم
تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم
تا بیا نقل ورکوي چا ته
ما نقل ورکوم خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده
ساينس پښتو دا زما د خوښې مضمونه وو ټول مې زده کېدل خو څه مې نه زده کېدل هغه ریاضي وو تر اخره پورې مې زده نه شوه
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیې څه دې زده کړي دي
پلو منتو آشک زما هېڅ نه هېرېږي یعنې که زه هر ځای کېنم لوبیا یادم لوبیا
دا پخول مو اوس ورته زده کړل
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم چې لسم صفه پورې کله چې اوس هم زه خاطرې یادوم د یعنې د لسم صفه خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زوړ نه وو پاک ورڅه مې زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ماده مالوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور تر وړي و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویلو کته ازری د مکتب کور ته یو سی کور موره وي و زه د سبا پورې په دې فکر کې چې دا ازری سره کوي سم چې کور مور و نه خني
و خان چاله بده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی
کله چې په مکتب کې مو زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم زه کوچنی وم، ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هیڅ وخت نه راکولو. د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفې وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده، سرفیلي به وه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بېرته د مکتب نه روشل. ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو. د هغې نه وروسته زه مرد تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنیو سره مې کار وکړ. او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده، هغه د ژورنالیزم وه. او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې، هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ویم، مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و. یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله، لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شوه او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل، نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبریاله. دا خبره به مې چې کله په کور کې کړله، پلار به مې ورته وخندل، لور دې اوس مکتب نه دی ویلی، خلکو مکتبونه ویلي، کوم ځای ته نشي رسېدلی، او ته مکتب نه دی ویلی، ته څه رقم رسنۍ ته ځې، ته څه رقم تلویزیون ته ځې. خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدی نقلي رسنۍ ته ځان ورسوي، سره له دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه؟
واقعاً دا ډېره سخته وه. اول که موږ د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم، موږ تاسو پښتانه یو، مثلا ډېرې خبرې په کې راځي. که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي، په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي. نو لومړی ما خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم. وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم، ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم، اولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې، ما ورته ویل چې نه. مثلا ماته ویل چې بامتیاز به کار کړې، داسې به کې، هسې به کې. خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
کړم. بامتیاز مو بیا کار کړی ده که نه؟ معاش مو هم اخیستی؟
په بلو کې مې به امتیاز کار کړی دی، د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو، نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه سه به امتیاز و. حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنې زه کوم، زما پلار ډېر مهربانه انسان دی. د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ماته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورکړي، که پیسې به وي که به نه وي. یعنې تاسو په پرې اواخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی. او که به نور نه وه، د اقل ماته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي، سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي، خو ماته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې، ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي، ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی، هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي. ځکه چې پخوا خو زده کړې وې، تعلیم وه، نجونو تعلیم کوه، و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ، واده وکړئ، یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي، کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي، خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی. خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کېږي، ما نه هم کوچنۍ وي، زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوي، ودونه یې کړي دي، اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنیو ته قناعت وکړي؟
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي، مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم، آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې، په کومه باندې؟ یعنی ته دیني درسونه خو دي، هغه خو ټول وایي، یا رقم لیکي. مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې، ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي، ته څه رقم غواړې خبریاله شي، ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي، په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني، واده وکړي؟
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناتو لپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته مونږ نشو ورکولی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږي؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې هم صنفیانې ملګري دي یادې کړي، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نتری لرم، فقط دومره خبره شیم. مثلا چه ما تولیشی شکیبان نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شیم. نورز کمه اری که نورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره ایم، یو پکر دیر خفه ده، خب بله که خوشحاله دل خمجه بودم.
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شي واده وکړي، په دې فکر کړی؟
په دې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس ووایم، هر څنګه چې کېږي، لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبریاله شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې، که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي؟
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي، ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو، نه پوهېږم نوم یې څه و، سر ځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کې، نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو، په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کولی. آنلاین په خبر په بله لاړه، یا په انټرنیټ وسم نه شو، یا په انټرنیټ خراب شو، یا په بله خبره شوله، درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشروع شوه په کې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي، اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي، زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول، بیا مې هغه وړاندې کول، د هغوی شعر به مې ویلو. ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدلې. یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله، څومره مې شعر ویل، څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل، چې زما شعرونه یې خوښېدل، همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبان نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې، خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی، خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و؟
هغه ډېر چلب شعر و زما د کاکا خېرش ده. هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي، او کله چې ما هغو ته ورنو نه پوهېږم چې څه شی و پکې، خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان. یم دا ځای ډېر جالب و، هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ، وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي، هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو، زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم، مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه. کلتوري شعرونه مې خوښېږي، حماسي شعرونه مې خوښېږي، د جانانه به پکې تېر شي.
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خود را آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورستر بلې را نړۍ کې
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده. آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړي دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي، خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې پر عکس، مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی، او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري، او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه، یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر، یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنې ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده، خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څه یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي، که په سر دې کېښو دې ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو، موږ باید خپل ځان ته وګورو. موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه، کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړ.
ارمان گرسم نہ سہارا پلم صدا غما ترا نا خبر ای زرگے اڑ پنا سرا اس جتا گرزی پلم صدا غما ترا سچا رو یم پتان تو تورو زرفو بن دیوار خلکا